السلام علیکم د مسبخین دوه بجې دی ز فریده هوټ سیفی متشته د ازادي رادیو په دې ساعت په خبرونه کې خرغلس ویم او ری چې په ګوشتي کې له پاکستان سره په جګړه کې وژل شوی عسكر نن خاور ته وسپارل شو د ډول نخته بعد افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي په دې اړه هم په روانه خبرونه کې د کارپوهانو نظرونه او نور مطالب هم شته په خبرونو کې راغلي دي چې په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور دی و هندي زندانی له وژلو وروسته د هند صدر اعظم له اسلام آباد د عدالت غوښتنه وکړه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پوځیان او یاغیان شاته کړی دي څو هغوی له لویدیز ښار هم څخه وباسي لږ وروسته د سیمې او نړۍ د خبرونو تفصیل اورئ خو لومړی به راشو د افغانستان پیښو ته صفی الله ستانکزي د افغانستان تازه خبرونه راټول کړي دي
سلام د خبرونو سره ټکی په ننګرهار کې په زورګونو خلکو چې له پاکستاني ځواکونو سره د وژل شوی افغان پولیس جنازه انتقالوله د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه په لوګر کې امنیتي مسؤلان وایي چې د ماین په چاودنه کې نن اته تنه سیمه ایز پولیس وژل شوی دي اوس هم پوره خبرونه په ننګرهار کې په زرګونو خلکو چې له پاکستاني ځواکونو سره د وژل شوی افغان پولیس جنازه یې انتقالوله د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه په سیمه کې د ازادي رادیو خبريالوي مظاهره کوونکو نن په داسې حال کې د وژل شوی افغان سرحدي پولیس جنازه وړل چې د سړک غاړو ته په سلګونه خلک د ګلانو لګېډیو سره ولاړو او د پاکستان پر ضد یې شعارونه ورکول افغان چارواکي وایي چې تیر شپه د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني سرتیرو ترمنځ په نښته کې یو سرحدي پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي دوی وایي پاکستاني لوري ته تر ډیره تلفات اوښتي خو دقیق شمیر یې نه دی څرګند د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې نښتې په نتیجه کې افغان ځواکونو د ډیورنت پر کرښه د پاکستان لخوا نوې جوړه شوې دروازه او پوستې له منځه وړې دي په لوګر کې امنیتي مسؤلان وایي چې د ماین په چاودنه کې نن اته تنه سیمه ییز پولیس وژل شوی دي د لوګر د امنیت قمندانۍ مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییز پولیس د دې ولایت مرکز پولی عالم پورې اړوند سیمه بابوس کې وژل شوی دي د ویل چې سیمه ییز پولیس نن له غرمې مخکې بابوس سیمه ته په ګزمه روانو چې رینجر ډول موټرې د سړک غاړې پر ماین والوت او اته تنه پولیس پکې وژل شول بابوس د لوګر له ناامنو سیمو څخه د وسلوالو مخالفان پکې ډیر فعال دي تمه ده افغان ولسمشر د نن ورځې په جریان کې له ډنمارکي چارواکو سره د اوږدمهالو همکاریو سند لاسلیک کړي د ولسمشر حامد کرزي د ویاند ایمل فیزي په خبره دا سند به د افغانستان او ډنمارک ترمنځ له 2014 میلادي کال وروسته د اړیکو څرنګوالی وټاکي ولسمشر کرزي اروپا ته په دې سفر کې فنلند څخه هم لیدنه کړې او د اوږدمهالو همکاریو سند یې ورسره لاسلیک کړي او د ملي دفاع وزارت په پکتیکا کې د ملي اردو په عملیاتو کې د وسلو او جنگي مهماتو د یوې ډیپو له کشف څخه خبر ورکوي په پکتیکا کې د ملي اردو د 203م تندر قلی اردو یو قماندان بریج جنرال ازمری ازادي راډیو ته دغه پوزي عملیات تایید کړل خو وی نه ویل چې څومره مهمات نیول شوې دي خغلی ازمری ویل چې په برمال گیان او زیرو کلس ولې کې له څو ورځو راهیسې عملیات پیل شوې چې هدف یې له یادو سیمو څخه د وسلوالو مخالفینو وستل دي وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي کورنی خبرونه هم دلته پای ته ورسیدل بهرنی خبرونه به احمد شیبر وړاندې کی
په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور دی وهندي زندانی له وشلو وروسته د هند سرریاسم منموهن سنگ له اسلام آباد ته د عدالت غوښتنه وکړه سرابجیت سنگ له 14 کلونو راهیسې په پاکستان کې بندي و نن سهار وختي د دمړینې خبر خپور شو تیر اونۍ له رپورټونو سره سم نور زندانیانو په لاهور کې سرابجیت سنگ وهلی و او د خبر نمخې زندانیانو پر سر پر خشته وهلی و او لا خیستو ټپونه یې نن سا وخته د هند سرریاسم د انټرنیټ په ټویټر پاڼه کې له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې دغه مسول کسان عدالت ته راکاشي منموهن سنگ څرګنده کړه کومو کسانو چې برید کړی هغوی وحشیان دي د هند اپوزیشن ډلې د حکومت پر عکس العمل اعتراض وکړ د هند اصلي اپوزیشن ډلې بھارتیا جنتا ګوند ویاند مختار عباس نقوی نن په نوې ټیلی کې خبريالانو ته وویل
جس طرح سے جس بے شرمی کے ساتھ جس شیطانی
په بے شرمی دی و شیطانی سازش لمخې د پاکستان د حکومت تر سیوري لاندې د دوی استخباراتي ادارې ISI او وسلوالو یو هندۍ سرابجیت سنگ وواشه دا لوی جرم دی لوی ګناه ده د هند حکومت هم ګناهګار دی چې په پټه خوله د خپل یو تابع د وژنې سیل بین دی سرابجیت سنگ د 1990 کال د یو لړ بمی چاودنو په تور په اعدام محکوم شوی وو. دا چاودنې چې په پنجاب کې شوی وي پکې 14 تنه وشل شوی وو. د سرابجیت کورنۍ ویلی وو چې دی بې ګناه وو. د سوریه د ولسمشر بشار الاسد پوځیان د سوریه په لویدیځ کې مخکې شوی دي څو یاغیان د حمس له شاره وباسي. په لندن کې د سوریه د بشري حقونو میشته څارونکي ډله وایي حکومتي ځواکونه نن د حمس شار مرکز ته نږدې وادی سیاح سیمه ونیوله. د بشار الاسد پوځیان هڅه کوي چې د شار له مرکزي سیمو یاغیان وشړي. تر یوه کال ډیر وخت وشو چې دا ځای د سوریه د یاغیانو په لاس کې دی. د حمس د مرکز دمشق په شمال کې په نږدې 160 کیلومتره کې پروت دی او د سوریه دریم ستر شار دی. له دوو کلونو راهیسې چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد پاڅون پیل شوی دی حمس له هغو ښارونو څخه دی چې ډېرې سختې جګړې پکې شوي دي. په ټولې سوریه کې د روانو شخړو له امله تر اوسه تر 70 ډېر کسان وژل شوي دي. په شمالي کوریا کې چارواکو اعلان وکړ چې نیولی امریکایي تابعه یې په 15 کاله شاقه حبس محکوم کړ. د کوریا دولتي مرکزي اژانس وویل یو امریکایي کینت بی چې کوریایي ریشه هم لري د شمالي کوریا د کمونست رژیم پر ضد د دښمنانه هڅو لپاره زنداني شو. تر اوسه د دې تور پاړه نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. بی په نومبر کې هغه وخت ونیول شو چې دی د شمالي کوریا شمال ختیځ بندري ښار راسون ته داخل شو. د بی ملګرو ویلي دي چې هغه د ګرځندویانو لارښود دی. د امریکا متحده ایالاتونو له شمالي کوریا غوښتي دي چې بی د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي کړي. کینت بی ته دا سزا په داسې وخت کې اورول شوې ده چې د واشنگتن او شمالي کوریا ترمنځ اړیکې د شمالي کوریا د اتومي پروګرامونو او د توغندیو د ازموینې له کبله خړ پړ دي. ټاکل شوې ده چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر هندریک کپرالس رسمن د تیرې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتیجو اعتراض وکړي. په دې انتخاباتو کې کپرالس له نیکولاس مادورو ماتې وخوړه. کپرالس د مدرو حکومت غیر قانوني وبله او ویل چې دای په د پنشن به پورس د وینزویلا ستري محکمې ته عریضه وکړي. رسمي نتیجې څرګندوي چې مدرو کپرالس ته د 1.5% په توپیر د اپریل د 14 نیټې په انتخاباتو کې ماتې ورکړې ده. له متحده ایالاتونو پرته اکثر هیوادونو د وینزویلا د انتخاباتو نتیجې په رسمیت پیژندلې دي. د بحرین شیخ سلمان ابن ابراهیم الخلیفه د آسیا د فوټبال د فدراسیون مشر وټاکل شو. د دې د پخوانی مشر محمد بن حمام پر ځای تعین شو چې پر رشوت تورن شوی. نن چې کله په کوالالمپور کې انتخابات وشول شیخ سلمان لشپړ سلويشتو درې د شرای خپل کړی. د بحرین د شاهي کورنۍ د غغړې د دې سربېره غوړ شو چې پر هغه انتقاد کړه چې په بحرین کې د دیموکراسي پلوه اعتراضونو پر مهال د خپل هیواد د ملي ټیم بشري حقونه نه وخوندې کړي. دا سه اداب شوی چې د بحرین د ملي ټیم یو شمیر غړي او مسولان د حکومت ضد اعتراضونو په وخت لری شوی وو. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د آسیا د فوټبال د فدراسیون پخوانی مشر بن حمام چې د قطر دی د اداري فساد په تور لکاره کوشش کړ. د خبرونو پای
دا ازادي رادیو ده. پرونه خبرونه کې اوري چې په ګوشتي کې له پاکستان سره په جګړه کې وژل شوی عسكر نن خاورې ته وسپارل شو. دا ډول نخطې بعد پاکستان او افغانستان پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي د یو کارپو نظر به وورو.
دا موضوع به دوام پیدا کړي. دا موضوع د دواړو ولسونو پر اړیکو هم اغیز کوي.
په فراه کې د هوایی بریډ پترس کې دوه ایرانی ځانوجون کې ادعا کیږي چې وژل شوي دي. د ایران یو لوړ رتبه مقام د پاکستان مذهبي مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو روحاني پلار بلل دي. پښتانه سخت دریزه دي او که حالاتو د نورو په ذهن کې د دوی په اړه بدل تصویر جوړ کړي. پښتون په یوشتمه کې د ازادي رادیو د ځانګړو پروګرامونو په لړۍ کې په اړه معلومات اوري او د ګړې اچار 19 پروګرام لرو. لکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې واوریدل د ننګرهار په ګوشتي کې افغان وژل شوی عسكر نن خاورې ته وسپارل شو او ډیرو افغانانو د هغه په مرګ خوشحالي څرګنده کړه. د مظاهره پترس کې دوی د پاکستان پر ضد شعارونه هم ورکړي دي. تیر شپه د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې په نتیجه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او افغان امنیتي ځواکونو په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا جوړ شوي تاسیسات او دروازه رنګ کړی ده. تر اوسه په دې اړه ارقام نشته چې څومره پاکستانیان به په دې پیښې کې ژوبل شوي وي او یا به هم مړ شوي وي. پته نشته خو د افغانانو په اړه ویل کېږي چې یو افغان عسکر وژل شوی دی او دوه نور ټپیان دي. په ننګرهار کې د دغه عسکر د په اړه باندې چې خاورو ته څنګه وسپارل شو او خلکو څه ډول د مظاهرې د جریان په اړه د دې ټولو مسایلو په اړه باندې دا اوس د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوارې سره په ټلیفون کې دی او معلومات برکې. ډیر ښه راغلی شاه محمود شینوارې.
کور ودان لکه څنګه خپل خبرې کې دا ونه وکړل د هغه وزیر شوی سرتیری یاته چې کله جلال آباد ښار ته د سیاتامي سره وصل شو نو له وړاندې نه په ننګرهار کې په لویو لارو باندې په سلګونو ځوانان راوتي وو. ګلونه کېدې په لاس کې نیولې وې او له احساساتو نه ډک چې د زیاتره ځوانانو سترګې له سرو اوښکو نه ډکې وې. زیاتره کوشش کوو چې دغه جسد له نږدې نه وګوري او هغه ګلالې پورشیندل. خو بیا هم دغه سیتامي کې په زرګونو ځوانان راغونډ شو چې دغه ځوانان د ننګرهار د بېلابېلو ولسوالیو بېلابېلو مدني ټولنو فرهنګي ټولنو څخه راغلي وو. ان تر دې چې له نورو ولایتونو لغمان کونړ او د کابل نه هم ځینې ځوانان او خلک راغلي وو دغه اجازت په خاطر چې په جنازې مراسم کې ګډون وکړي. د جنازې دغه مراسم د سیاتامي نه شروع شو او خلک ورسره پیدا روان وو چې دغه جنازې مراسم هم ورسره پاکي یو لارین هم ورسره وشو چې د جنازې سره د بدرګي په څنګ کې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. د ښار په واټونو کې دغه جنازه تېره شوله او عیدګاه مسجد ته هلته عیدګاه مسجد کې جنازه هم ترسره شوله. وروسته نن غرمه مهال خیوي ولسوالۍ کې چې دغه وژل شوي سرتیری محمد قاسم کارنۍ ټاټوبی دی هلته خاورو ته وسپارل شو.
شاه محمود لکه څنګه چې پوهیږي هر ورځ زرګونه تنه د ننګرهار په لاره باندې هم د سیزي په تورخم باندې پاکستان ته ځینن د دغه پیښې نه وروسته هلته حالات څنګه دي؟ خلک تګ راتګ کوي عادي کنه په دې کې هم څه ویره شته خلکو سره؟
او تګ راتګ ول زیاتره خلکو سره دغه ویره هم بیش مر خلکو تورخم تر اړیکې ول چې دروازه بند شوې کنه ځکه زیاتره وخت دغه مسایل راپورته شوي دي. بیرته هغه د فشار علي په توګه باندې تورخم دروازه تړل کېدل. نن هم خلک تر ډېره همدغه ویره وچې ګوندي دغه لاره به بنده شوي او ډېر خلکو زړه نه کوي چې هغه پاکستان ته لاړ شي. بلخوا په ننګرهار کې زیاتره د ولسوالیو په ښار منځ کې زیاتره خلکو ډېر ولې دغه جنازې مراسمو ته د احساساتو له مخې ټول راغلي وو. ورته
دغه د خپل د ګوشتې د سیمې نه درته پوره معلومات شته؟ خا دغه دروازه خو د منځه لاړله. نور هلته ایس د پاکستان ایس عسکر هیڅ نه شته. هلته خپل د ګوشته کې وضع څنګه د پاغې اړه باندې پوهېږي؟ تازه معلومات لري؟
خو وروستي جزئیات مو چې ترلاسه کړي دي د ننګرهار دولتي چارواکو لکه ولو نارنګ سرحدي پولیسو د معلوماتو له مخې کله چې تیره شپه دغه نښته پیل شوله په دغه نښتي په چې لومړي سر کې پاکستاني ځواکونو د ګوشتې پولیسوالۍ باندې اندښنه وکړل. لوی څه دوی بیا ځوابي وکړلې. د هغې زاویې د وروسته دوه طرفه نښته پیل شوله. دغه نښتي په پایله کې افغان امنیتي ځواکونو وکولی شول چې هغه هغه تاسیسات او هغه پنځه پوستې چې هلته د پاکستاني ځواکونو دي هغه د خپلې ولکې لاندې راولي او سات جوړ شوي وو. دروازه چې جوړه شوې وه هغه یې ډنګه کړله. د سرحدي پولیسو د چارواکو د معلوماتو له مخې دوی وروسته خپلو سنګرونو ته راستانه شو. ولې دوی وایي چې په سیمه کې دوی هغه سیمه بشپړه توګه دوی د کنټرول لاندې ده. خو اوس په سیمه کې بیخي آرامي ده او امنیتي ځواکونه هم په خپلو پوستو ځایونو کې ځای پر ځای دي.
ډیره زیاته مننه شاه محمود شینوارې و چې په ګوشتي ولسوالۍ کې د وژل شوي عسکر په اړه معلومات راکړل. چنن خاورو ته وسپرل شو او خلکو مظاهره هم کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم لکه څنګه چې شاه محمود په خپل راپور کې ویلي د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د دیورند کرخې په اوږدو کې د افغان او پاکستاني ځواکونو د تیرې شپې نښته تایید کړې ده. وایي چې لومړی ډزې د پاکستان له لوري شوې دي. احمد زبیر ژمن د ازادي راډیو خبریال په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقي سره په همدې اړه مرکه کړې ده. صدیقي په سر کې وایي
بلې دا گزارش تاییدوو. پرون د بنډیخاد شپې زموږ د فرهدي پوستو باندې چې د ګوشتې په ولسوالۍ کې موجودیت لري د پاکستاني نظامیانو لخوا ثقیله انداخت شوی او د افغانستان سرحدي پولیس هم متقابل جواب ورکړی، ډېر جدي جواب یې ورکړی او هغوی ته هم خسارات نصیب کړي دي. حمله د هغوی لخوا شوې هم داخ د پاکستان لخوا شوې او د افغانستان سرحدي پولیس هم په یو ډېر لویه انګېزه او په د خپل وظایفو چې د افغانستان د خلکو څخه باید دفاع وکړي نو د دوی د وخت په برابر کې هم جواب ورکړی.
د تلفاتو په اړه که څه ووایي هغه لوري ته او هم د افغانستان پولیسو ته څومره تلفات اوښتي دي؟
د اخوا څخه خو دقیق جزئیات نه لرو، تلفات به خامخا هغوی ته هم اوښتي. خو متاسفانه د افغانستان د سرحدي پولیسو یو ډېر قهرمان یو سرباز قاسم نومېدی چې هغه شهید شوی دی متاسفانه، او د افغانستان د خاورې د ساتلې په لاره کې شهید شوی دی. دا قربانۍ ټول افغانستان خلک به حتما یادوي انشاءالله، نو د هغوی کور ته کورنۍ ته هم تسلط وایي. دوه کسه نور هم زخمیان لرو چې
دسی رپورټونه هم ورکړ شوی چې د افغانستان ځواکونو هغه دروازه چې په دې ورستو کې په ګوشتي ورسوالۍ کې په ډیورنډ کرښې باندې پاکستان جوړه کړې وه هغه یې له منځه وړې ده. تاسو دا رپورټ تاییدوئ؟
نه، دا راپورونه نشو کولی چې فلحال تایید کړو، خو فقط مهم مسله دا وه چې پرون د هغوی لخوا انداخت شوی او سرحدي پولیس هم جواب متقابل جواب ورکړی. نو جزئیاتو باندې اوس وخت به مخکې تاسو سره باندې خبرې.
نو څه فکر کوئ علت څه ده چې د پاکستان ځواکونو په سرحدي پوستو باندې حمله کړې یا ډزې کړې؟
دلایل خو منطقي دلایل نشته. تاسو خبر یاست چې څو عمري رئیس دوی همیشه د هغه سرحدي مناطقو باندې تحصیلان داخت کوي چې پخوا هم دا کار دوی کړی دی. نو د افغانستان حکومت هم ډېر جدي ټول باندې دغه مسله د هر ممکن لاره نه د هغوی سره تعقیب کړی او نړیوال هم خبر دي. د هغوی هر اقدام غیر قانوني اقدام دی او د هغه اصولو خلاف دی. نو پرون هم دوی ګوشته ولسوالۍ چې د ډیورنډ خط سره نږدې دی دوی تحصیل انداخت وکړي چې د افغانستان سرحدي پولیس دې ته اړ شول چې باید متقابل او ټینګ جواب ورکړي. دا کار شوی نو په آینده کې هم که زموږ باندې دا تعرضات وشي، باندې حمله وشي او یا انداخت تحصیله وشي، نو حتما عین جواب به دوی ته ورکول شي.
آیا داسې اړتیا لیدل شوې چې د اضافي ځواکونه هلته ولسوالۍ ته لیږل شوي وي؟
بلې، او زموږ اضافي قوا یا سرحدي پولیس د مرکز څخه هم هلته د جلال آباد څخه هم هلته تللي دي او ټول په ډېر ښه وضعیت کې دي، عالي مورال کې دي او د خپل هېواد څخه به دوی کلکه دفاع کوي او هېچا ته به اجازه ورنه کړي تر څو زموږ خاوره باندې حمله وکړي او یا همدا سخیرا انداخت
وکړي. اوس هلته وضعیت څنګه ده او د افغانستان دولت د دې لپاره چې د ستونزه حل شي څه لارې چارې په مخ کې په پام کې لري چې تر څو دغه ستونزه تکرار نه شي او حل شي؟
خصوصاً وضعیت آرام دی، خاص درګیري هلته نشته، وضعیت آرام دی. موږ پخوا هم د تفاهم د لارې نه ټول مسایل مطرح کړي دي، هغه امریکاونه چې شته او هغه نور اصول چې د سرحداتو د مدیریت لپاره نړیوال منلې موږ هم منلې، هغه لارې چارې دي چې کېدای شي دغسې مسایل حل کړي. نو بیا هم د پولیس، د افغانستان ملي پولیس، د افغانستان د خلکو د ځان او مالک ساتنه کې کاول مسؤلیت لري او خپل ځان به ورکوي او د خلکو ځان به ساتي.
د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي و.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیز به زور آمده ایم با میفهمی که در لوی درگه نیوا کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدمت کنید؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل برای چی افغانستان که مداخلت نشید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې د آزادی رادیو نه واورئ.
نن په درې بجو د امواج ازادي ازادي په سپو کې پروګرام پیل کیږي او تر پنځو بجو دوام کوي. څه باندې نیم ساعت ورته پاتې دی. د دې پروګرام موضوع ده د اونۍ د افغانستان د پارلمان او حکومت ترمنځ اړیکې. که غواړئ خپل نظرونه په دې اړه ازادي راډیو سره شریک کړئ او له کارپوهانو پوښتنې وکړئ، نو لطفا په درې بجو نه تر پنځو بجو پورې دا پروګرام په یاد ولرئ. د ټلیفون نمبر اعلانېږي، کولی شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ یا هم د ازادي راډیو ویبپاڼې ته لاړ شئ، د فیسبوک پته پیدا کړئ او هلته کولی شئ چې خپل نظرونه ولیکئ. ازادي راډیو ډاټ کام او یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ، فیسبوک.com/ازادي راډیو په یاد ولرئ. لکه څنګه چې مو په روانه خبرونه کې تر اوسه واوریدل، هم په خبرونو کې او هم په راپورونو کې چې تیر شپه د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شپږ ساعته نښته وشوه چې په ترڅ کې یو افغان سرتیری ووژل شو. په تیرو څو کلونو کې د پاکستان له خاورې د کونړ پر ولسوالیو د راکټي حملو ادعاوې هم شوې دي، خو په دې حد کې د سرحدي نښتې راپور تر اوسه نه و ورکړی شوی. دا نښته په داسې حال کې شوې ده چې د دوو هیوادونو اړیکې تر بل هر وخت ډېرې زیاتې خرابې دي. دا چې د ګوشتي ولسوالۍ د تېرې شپې جګړه به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه ډول اغېز وکړي، هغه موضوع ده چې عصمت سروان د سیاسي چارو له کارپو حاجي سید داود سره په یوې مرکې کې مطرح کړې ده.
ستاسو په نظر دا شخړه به د دوو هیوادونو په اړیکو باندې څه اغېز ولري؟
د بد مرغه په 2003 کال کې پاکستانیانو تقریبا هغه د چتری نقطې نه یا د کرښې دې غاړه تقریبا د 10 کیلومتر په حدود کې دوی داخل شول. اما د ننګرهار چارواکو او په کابل کې ولسمشر او د باندنۍ چارو وزارت هیڅ څوک غبرګون ونه ښود. دغې مسلې دوام وکړ تر هغې پورې چې دوه میاشتې د مخه د اشفاق یعنی او د کری صاحب اړیکې خړې پړې شوې. د هغې نه وروسته د افغانستان دولت دوه اونۍ د مخه ادعا وکړه هغه پوستې چې هغوی کې ناتو احساف ځای پر ځای شوي وو، کله چې وته دا پوستې پاکستانیانو ته وسپارلې. اما د ناتو احساف چارواکو دغه ادعا د افغانستان رد کړه. زه داسې فکر کوم چې کرزی صاحب اصلا هغوی سره د پاکستان د دولت سره یا په تیره بیا د پاو سره د دوی ستونزه د 2000 کال نه وروسته کله چې اشفاق کیانی ډېرې نږدې اړیکې کری صاحب سره پیدا کړې او کری صاحب ته ډاډ ورکړ چې زه به طالبان دې ته واستوم چې ستا سره به په یو میز کې نه وم او ډېر امکان لري د دې چې طالبان ستا دولت تر 2003 کاله پورې ومني. اما کله چې نړیواله ټولنه په وتو کې شوه په دې وخت کې پاکستان د خپل تعهد نه راوګرځېد، یعنی په شاش د پاکستان هدف په هغې وخت کې دا و چې د کری صاحب اړیکې د امریکې سره او د ناتو احساس سره خړې پړې کړي او پاکستان په دې پلان کې کامیاب شو. کله چې کامیاب شو چې کری صاحب کافي اعتبار په نړیواله ټولنه د لاس ورکه دي کې اشفاق کیانی هم ورته وویل یو میاشت د مخه چې دا ستا خپل کار دی، موږ په دې کې کار و غرض نه لرو. اوس کرزی صاحب ډېر په غوسه شوی په احساساتو دا مسله د ګوشتي هم لپاره ولی ده، دغسې امریکایانو سره نورې مسلې هم رامنځته کړي دي. خو مهمه مسله دا ده چې زه فکر کوم دا موضوع به دوام پیدا کړي. دا موضوع د دواړو ولسونو په روابطو هم اغېزه کوي.
فکر نه کوي چې دا مسله به د دواړو هیوادونو د حکومتونو لپاره ډېره لویه مسله نه وي، خو سیاسي ګټې به دواړه ترې واخلي.
طبیعي خبره ده، دلته هم کرزی صاحب غواړي چې عامه افکار ته یو لوری ورکړي، یعنې هغه غوښتنې چې د خلکو دي په تېره بیا د ټاکنو په ارتباط د هغې نه هم دوی تقریبا په شا کې او ټول خلک دې ته توجه وکړي. هلته پوځي واکداران هم په دې فکر کې دي، تاسو پوهېږئ چې هلته یو درې حزب سره د طالبانو مشکلات هره ورځې په هغوی بریدونه کېږي. هغوی ته وهڅول شي چې موږ افغانستان سره په ستونزو کې یو، موږ غواړو چې دا ستونزه حل کړو. نو متاسفانه بدبختانه د دې قرباني د عام خلک دي، کنی اصلي مسله نه کاله د مخه لس کاله د مخه پاکستانیان د عمل کړی او باید په هماغه وخت کې د دې مخه نیول شوی وای.
اته کاله یا نه کاله پخوا د افغانستان حکومت په دې موقف کې نه و، دغه داسې امکانات نه درلودل چې هغوی د پاکستان مخه نیولی وای.
یو شی زه تاسو ته عرض کوم، همیش په سرحداتو کې د صفري نقطو نه یا صفري نقطو ته 3 کیلومتره نږدې ولري د دغه نه دفاع ولسونه کړي. په پکتیا کې، په قندار کې، په ننګرهار کې، په کونړ کې ولسونو د دولت نه فاصله اخیستي. یو دویمه دا چې په 2003 کال کې دلته نړیوالې ټولنې حضور درلود، اما چون کری صاحب یو معامله کړې وه د پاکستان سره، حتی نه یې غوښته چې د پاکستان موضوع نړیوالې ټولنې سره مطرح کړي.
لیکن حاجي صاحب داسې نظر هم شته چې وایي پاکستان عمدن غواړي چې دا مسله نړیوالې ټولنې ته راجی شي او په دې شکل سره د ډیورنډ رسمیت پیژندلو مسله مطرح شي.
زه فکر نه کوم آی کاش چې مخه یوازې د ډیورنډ کرښې، خو پاکستان د جهاد کلونو نه په دې خواینه په دې 3 دېرشو یا 5 دېرشو کلونو کې شیخ خان بندر خبره ده، هغه د ایرتانو خبره ده، د هغه د اقینی خبره ده، هغه د اسلام قلعه خبره ده، او بالاخره دلته یو ګوډاګي دولت خبره ده چې د اسلام آباد نه کنټرول شي. نو زه فکر کوم چې دا د ډیورنډ کرخه دا تکتیکی مسله ده.
افغان سیاسي کارپو حاجی سید داوود و د فیسبوک په پاڼه کې، البته د ازادي رادیو د فیسبوک په پاڼه کې facebook.com/azadiradio کې ازادي رادیو یو پښتنه اوریدونکو ته خې دا پښتنه کوي چې له پاکستان سره سرحدي شخړه څنګه حل دي شي. تر اوسه پورې 215 ازادي رادیو ته پیغام لیکلی او لیکلي دي چې پاکستان ته دي سخت جواب ورکړي شي. 12 د ډیپلوماسۍ لارې د غوړې شي لیکلي دي، او 11 نور لیکلي دي ملګری ملتونه دی منځګړی تو بکری. تاسو هم کولای شئ خپل نظرونه له ازادي رادیو سره په دې پاڼه کې شریک کړئ. په فراه ولایت کې اته تنه د افغان دولت وسلوال مخالفین په یوې هوایی حمله کې وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې دوه ایرانی ځان وژونکي هم شامل دي. نور حال د فراه ولایت څخه د ازادي رادیو د خبریال احمد شاه فطرت په ریپورت کې.
دغه اتتنه د دولت وسوال مخالفان تیر شپه د فراه ولایت په پشرود ولسوالۍ کې وژل شوې دي. چارواکي وایي په دغو کسانو کې ایرانی اتباع هم شامل دي. د فراه ولایت د والی ویاند او درهمن ژوندۍ وایي چې دغه ډلې وسلوالو غوښتل د یوه مازدا ډول موټر په وسیله د فراه پر شا ځانمرګي برید وکړي، خو مازدا ډول موټر د دوه تنه ایراني ځانمرګو سره له منځه تللی دی. د والی د ویاند په خبره د دولت د وسوال مخالفانو یو مهم قمندان هم په دغه پیښه کې وژل شوی دی.
د پشرود ولسوالۍ د دېش د کلي په مربداتو کې یو ګروپ د ملا قادر تر مشرۍ لاندې چې وستوال مخالفین یو کمانډان دی، دوی غوښتل چې د دېش د کلیس خبره بل کول وسوالی ته تیر سي چې په لار کې د هوایی امنی سره مخ شوی چې اته کسه طالبان چې خپل ملاقاتر او دوه کس ایرانیان هم ورسره دی لبین تل دي. د یادول وړ ده چې د موډ کس سره یو مازدا یا یو اراده مازدا موټر چې منفجرته کې پښ شوی هغه لبین تل یو اراده سرات چې او دوه موټر سیکل.
د دولت وستوال مخالفان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا کسان په داسې حال کې وجل کیږي چې په دې وروستیو کې د فراه ولایت امنیتي وضعیت سم نه دی او دا ولایت د څو امنیتي پیښو شاهد دی.
اخوا د ایران یو لرتبه مقام پاکستانی مذهبي مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو د روحاني پلار په نامه یاد کړی دی. مولانا سمیع الحق یو شمیر نورو پاکستانی مذهبي مشرانو تیر چهارشنبه په تهران کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو په غونډه کې ګډون وکړ او یو ځل بیا یې له افغان طالبانو دفاع وکړه. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان او ایرانی مذهبي مشران هڅه کوي چې په ګډه د افغانستان د جګړې جبهه تود وساتي. رضوان مراد په دې اړه ریپورت لري.
د ایران نیمه دولتي خبری آژانس اسنا وایي د دې هیواد د ستر مذهبي مشر آیت الله خمینایی د نړیوالو اړیکو سلاکار پاکستانی مذهبي مشر مولانا سمیع الحق ته د افغانستان د طالبانو د روحاني پلار خطاب کړی دی. علي اکبر ولیتی ویلی مولانا سمیع الحق تیره چهارشنبه په تهران کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو په غونډه کې ګډون کړی او په خپلو څرګندونو کې د طالبانو له دریځ ملاتړ او دفاع کړی ده. مولانا سمیع الحق په پاکستان کې د دارالعلوم حقانیه مؤسس دی او د دې هیواد یو له هغو مذهبي مشرانو ګڼل کیږي چې په افغان او پاکستانی طالبانو او سخت دریځو ډلو کې له زیات نفوذ څخه برخمن دی. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وای سمیع الحق ته د طالبانو د روحاني پلار خطاب او په تهران کې له هغه څخه هرکلی دا معنا لري چې ایرانی او پاکستانی مذهبي کړی د افغانستان پر ضد خپل ګډ دریځ لا پسې ټینګوي او هڅه کوي چې د افغان جنگ جبهه توده وساتي.
دې مشترک دا ده چې مولانا سمیع الحق هم طالبانو ته حرکت ورکوي، د امریکایانو په ضد ایرانیان هم د امریکایانو ضدیت لري. د دواړو هم د ایران هم د سمیع الحق دواړو د افغانستان و ایرانول د پاره هدف ده چې افغانستان باید و ایران شي. د دې لپاره د هغو ته تشویق کړی چې ته روحاني پلار یې، ان هدف ته اساسي د افغانستان د بربادولو لپاره دا یو طرحه ده.
د ښاغلي سیدی په وینا د تهران په دې غونډه کې یو شمېر نورو پاکستاني مذهبي مشرانو چې ځینو د طالبانو استازیتوب کړی هم برخه درلوده. د غرض ویل کېږي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني او یو شمېر افغان دیني عالمانو هم د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو په دې غونډه کې ګډون کړی دی. په تهران کې له طالب پلو پاکستانی مذهبي مشرانو په داسې حال کې هرکلی شوی چې د دغو علماو اکثرو په افغانستان کې ځان وژونکي حملې او وسلوال فعالیتونه روا ګڼلې دي. دغه راز د ایران لوړ رتبه مقاماتو هم په ځینو مواردو کې افغانستان د یو اشغال شوي هیواد په نوم یاد کړی دی.
ډیرو اوریدونکو په خپل پیغامونو کې د ګوشتې د پیخي په اړه باندې لیکلي دي. محمد قاسم لیکي اخر دا ثابت شو چې افغان اسکر غل نه بلکې اتلان دي. احمد الله بیا یو شیر لیکلی دی په لنډ به زرزر درته ویم. وې شپه ده تک تور شپه ده په غرونو کې ایساره مې ګوشته ده خو یوسو سرتی رشته دي. د پندې نواب خبر کړی چې خوشحال مرشوي نه دی. د اسونو لا شور شته د ګردونو لا زور شته. شپه ده تک تور شپه ده په غرونو کې ایساره مې ګوشته ده. دونی می بجې شوې. احمد شیبر سټډیو ته راغی او د مهمو خبرونو لنډیز راوړی.
په جلال آباد کې په زرګونو خلکو له پاکستاني او ځواکونو سره د وشل شوی افغان سرتیری محمد قاسم د جنازې د انتقالې دوه پر مهال د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. افغان سرحدي ځواکونو بیګاش په د ګوشتې ولسوالۍ په سیمه کې د پاکستان هغه پوستي او تاسیسات ویجاړ کړل چې د افغان چارواکو په وینا د ډیورنټ کرښې دی غاړې ته ودان کړي وو. پولوګر کې امنیتي مسولان وایي چې د ماین په چاودنه کې نن 8 تنه سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. د سیمه ایز پولیس لوګر ناامنه سیمه بابوسته په قسمه روان ول. د نورستان په وانټ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د وی بي پیلوټ الوتکه په حمله کې نن سهار دوه وسلوال طالبان وژل شوي. پرون هم په دې سیمه کې په هوایي حمله کې یو عرب وسلوال وژل شوی و. په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور د یو هندي زنداني له وشلو وروسته د هند سر ریاست منموهن سنگ له اسلام آباد د عدالت غوښتنه وکړه. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پوځیان د سوریې په لویدیز کې مخکې شوي دي څو یاغیان د همس له شار وباسي. په شمالي کوریا کې چارواکو اعلان وکړ چې نیولای امریکایي تبعی په 15 کال شاقه حبس محکوم کړ. تاکل شوی د چریوینز ولاد اپوزیسیون مشر رسمند تیر میاشتې د ولسمشری د انتخاباتو پر نتیجو اعتراض وکړي او نن ستره محکمې ته عریضه وکړي. او د بحرین شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه د آسیا د فوټبال د فدراسیون مشر وټاکل شو.
د نړۍ خلک د پښتنو په اړه څه فکر کوي؟ پښتانه سخت دریځ دي او که حالات وو د نورو په ذهن کې د دوی په اړه بدل تصویر جوړ کړی دی. پښتانه په یوشتمه کې د ازادي رادیو د ځنګړو پروګرامونو په لړۍ کې په دې اړه معلومات اوري چې څو دقیقې وروسته به پیل شي. د ګوړې اچار مې روي ډیر خوندور دی، ډیر به موخندي. خو اوس به یوې سروې ته راشو. په یوې نړیواله سروې کې د افغانانو په ګډون د 9 اسلامي هیوادو له خلکو د شرعي قانون د تطبیق پښتنه شوې دي. د دې سروې مخې د دغه هوادو اکثر خلکو ویل دي چې دوی شرعي نظام غواړي خو د دې نظام د تطبیق په برخه کې بیا مسلمانان سره ورته نظر نه لري. د دې سروي په اړه تفصیل له احمد شیبره اورو.
اکثر مسلمانان غواړي چې د دوی په هوادونو کې شرعي قانون نافذ شي، خو په دې برخه کې بیا مسلمانان یو خوله نه دي چې د دې قانون کومه برخه تطبیق شي. د پیو پونوم نړیوال تحقیقاتي مرکز د 2013 او 2012 میلادي کلونو ترمنځ یو سروي ترسره کړی ده چې پکې د 9 اسلامي هیوادونو له 8000 کسانو پوښتنې شوې دي. په دې سروي کې په آسیا، افریقا او منځني ختیځ کې غوڅ اکثریت د دې پلوي کړی ده چې د دوی په سیمه کې د شرعي قانون پلی شي. خو د پیو نړیوال تحقیقاتي مرکز مشر جیم بیل وای د دې غوښتنې ترڅنګ د شرعي قانون د تطبیق په برخه کې نظریات سره مختلف دي. په جرمني کې دینی عالم مولانا مصطفی په دې نظر دی چې د مسلمانانو ترمنځ د ډیر اختلاف یا عمده دلیل داره چې شرعي نظام ساده نه دی. عوام پرې نه پوهیږي او په سروي کې له عوامو پوښتنې شوي دي.
دا شرعي نظام یو مغلق سیستم دی. نو هغه کسان چې په شریعت باندې پوه نه وي او د شریعت قوانین ورته معلوم نه وي، نو هغوی باید د دې پوه شي چې نیم واخله او نیم پرېږده. پوه شي نو ځکه چې هغوی ته معلومات نشته. د دغه مشکل د مسلمانانو د امت دی او دوی کومه پوښتنه چې دي 8000 نفر نه کړې ده، زه ګومان نه کوم چې د اسلامي متخصصینو نه پوښتنه کړي.
د افغانستان د اساسي قانون درېمه ماده څرګندوي چې په افغانستان کې هیڅ قانون نشي نافذېدلی چې د اسلام د سپېڅلي دین مخالف وي. د پیو تحقیقاتي مرکز د سربې له مخې په افغانستان کې نوي پوسلکو کې خلکو هم ویل دي چې شرعي قانون غواړو. په مصر کې هم همدومره فیصدي د شرعي نظام غوښتنه کوي، خو په ترکیه کې 12 پوسلکو کې خلکو د شرعي قانون پلوي کړي او په تونس کې بیا دا فیصدي 65% رسیږي. په سربې کې له افغانستان او عراق پرته نورو تقریبا ټولو له ناموسي وژنو سره مخالفت کړي. دا هغه مسله ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ډلې ورته اندېښمنې دي.
مولانا مصطفی وی چې د بدلمنی د اوشتو په قضیه کې شرعن عوام حق نه لري چې حکم وکړي او په دې برخه کې افغانان شریعت ته نه ګوري خپل کلتور تطبیقوي.
دلته باید سړی یو غټ فرق وکړي چې دین څه دی او د افغانانو رواج او عادت او عرف څه دی. مثلا یو سړی فکر کوي چې د دوی ناموس ته ضرر رسېدلی دی، دا ګمان دی، شهود نشته دی، ثبوت نشته دی. قرآن وایي وإنه بعد الظن اسم، او په ګمان باندې باید سړی حکم ونه کړي. که چېرته ثبوتونه وجود ولري چې هغه هم باید یو قاضي و قضا و محکمه باید د حکم وشي.
په واشنگتن کې د پیو د تحقیقاتي مرکز ځانګړي سلاکاري او د پرنسټون پوهنتون استاد اماني جمال تر سربې وروسته د وضاحت لپاره جوړې شوې خبري غونډې ته وویل شرعي نظام د هر هیواد د تجربو له مخې بېلابېلې معناوې لري، هم د تعریف له پلوه او هم د فهم له پلوه. د سروې له مخې اکثر مسلمانان د شخصي ژوند او د شتمنیو د شخړو په برخه کې د شرعي قانون تطبیق غواړي، او په اکثر هیوادونو کې مسلمانانو د شرعي سختو سزاګانو ملاتړ نه دی کړی. دوی د دې پلوي نه کوي چې د غله لاس قطع شي یا د مرتد ووژل شي. د پیو د تحقیقاتي مرکز په سروې کې دا هم معلومه شوې ده چې اکثریت مسلمانان د مذهبي ازادیو پلوي کوي. مثلا په پاکستان کې 48% کې مسلمانانو د شریعت د نفاذ غوښتنه کړې، خو 15% کې په دې باور دي چې د نورو ادیانو لارویان دي په آزاد ډول خپل عبادت کوي. د سروې له مخې نیمایي کسانو مذهبي افراطیت ته اندېښنه څرګنده کړې، په ځانګړې توګه په مصر، عراق او تونس کې.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانو مزمن زدران دای کوم وزارت محترم وزارت شده اغی که فساد زیاد دای کوم کار چو باید حق حق دار تا ورسی ها نرسیگی. فرض مثال دمو کلو و لسوالایو که اخوا دی اخوا اطرافو که دا غشای دیر کم دای صحت تا پاملرون دیر کم دا.
دلال صاحب د کونړ ولایت په نظر باندې په کابل کې او په خاریاتو کې به وسنه کارونه شو. که پر مثال هسپتالونه به جوړ شوی د کم هغه سامان نو دغه چې کوم دی هغه راوړل شوی، خو لیکن مسله کې ډاکټران چې کوم دی هغه ونه لرو. په هسپتال کې یو هسپتال به یو شپخانه به چلته و موږ هر قسم ته وسایل لرو، خو لیکن ډاکټر بنو یو پاتره بوږي چې کوم د لس یولس کاله مخکې چې کوم حالات و هماغه شان وسم د روغتیا په برخه کې لکل ته نه داسې هسپتالونه جوړ شوي، نه کلینیکونه جوړ شوي، نه داسې صحیح ډاکټران
د ګړې اچار اونیس پروګرام لرو، او همداشان د پښتنو په اړه چې پښتانه څوک دي او په نړۍ کې خلک د پښتنو په اړه باندې څه فکر کوي. د پښتانه په یوشتمه کې د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام دی، دا به هم واوري. خو اوس پر شم روسي مطلب ته د پاکستان د پوز مشر پاور وای پوز د پخانی جمهور رئیس او د پوز د پخانی مشر پرویز مشرف سره د حکومت پر ضد په غوسه دی. مشرف د مارچ په میاشت کې له جلاوطنۍ ستون شو، خو له هغه وخت راهیسې له قانوني دوسیو سره لاس او گریوان دی او ورسره د می میاشتې تر څلورمې نیټې په نظر باندې. له بلې خوا یې پاکستانی محکمې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د ټول عمر لپاره له کاندید کولو منع کړی دی. په دې اړه د رویټرز خبری آژانس راپور خپور کړی دی چې مهم ټکي فراه هیواد وړاندې کوي.
د محکمې د پریکړې چې پخوانی پوځي واکمن هیڅ وخت نسي کولی په انتخاباتو کې خپل ځان کاندید کړي، د ښاغلي مشرف هغه هلې ځلې اغېزمنې کړې چې غوښتل یې په پارلمان کې د څوکۍ په ګټلو سره یو ځل بیا په خلکو کې نفوذ پیدا کړي. پخوانی پوځي واکمن په راتلونکو عمومي انتخاباتو کې د کاندیدۍ لپاره د مارچ په میاشت د نږدې څلور کلن تبعید څخه وروسته چې په خپله یې غوره کړی و هیواد ته ستون سو. اما څرنګه چې په محکمه کې د مشرف پر خلاف ځینې دوسیې موجودې وې، انتخاباتي مقاماتو په انتخاباتو کې د هغه د ګډون کولو صلاحیت رد کړ. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی په خپل مرکزی دفتر کې د شهیدانو د ورځې په مناسبت د خپلې وینا په ترڅ کې د مشرف ځینو قانوني ستونزو ته اشاره وکړه. ویې ویل چې انتقام نسی کولای د دیموکراسۍ او دیکتاتوري ترمنځ د پیشي او موږک لوبه پای ته ورسوي، خو د خلکو په هوای رښتینی مشارکت کولای سي دغه ستونزه پای ته ورسوي. ورسپانو د پاکستان د تر ټولو ځواکمن مقام جنرال کیانی د خبرې په لومړیو مخونو کې چاپ کړې. فوجي جنرالانو د پاکستان په شپږ پېته کلن تاریخ کې نیمه دوره د کودتاو په زور یا هم د پردې شاته پر دې هیواد حکمراني کړې ده. د پاکستان پوز حتی د ولسی حکومت پر وخت د دې هیواد د امنیت او بهرنۍ پالیسي جوړوي. اوسنی پوځي قمندانان د پاکستان په سیاست کې لږ مداخله کوي او غواړي چې د ولسي حکومت پر اوجو د ناکامې پالیسۍ د ستونزو پیټې بار سي. جنرال کیانی له ملکي مشرانو او سترې محکمې سره چې په زیاتېدونکې توګه مداخله کوي او په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې د پوځ سابقه تر پوښتنې لاندې راوستلې ده پیچلې اړیکې لري. د سترې محکمې رئیس افتخار چودري له پرویز مشرف سره ستونزه درلوده. پرویز مشرف د خپلې واکمنۍ پر وخت په 2001 میلادي کال افتخار چودري له څوکۍ ګوښه کړ. دا ځکه چې افتخار حسین چودري په واک کې د پاتې کېدو لپاره د پرویز مشرف له پلان سره مخالفت وکړ. له هغه وخت راهیسې چې پرویز مشرف له جلاوطنۍ څخه خپل هیواد ته ستون سوی دی، له قانوني ستونزو سره مخامخ دی. د پاکستان په تاریخ کې پرویز مشرف لومړی پخوانی پوځي واکمن دی چې د تیرې جمعې په ورځ د پولیسو لخوا توقیف کړل سو. دغه کار د پاکستان د هغه نه لیکل شوي قانون پر خلاف یو عمل دی چې له مخې یې حتی لوړ پوړي متقاعد جنرالان مسؤلیت لري. د اپریل پر شلمه نیټه محکمې امر وکړ چې پخوانی پوځي واکمن دی د دوو اونیو لپاره نظر بند سي.
پښتون په یوشتمه کې
په دې پروګرام کې به هڅه وکړو چې دا غوټه پرانیزو چې آیا پښتانه همغه سي چې د نړۍ نور خلک وایي افراطی او سخت محافظه کار خلک دي او که حالات دوی د نورو په تصور کې بل ډول ښکار کړی دي.
لا یو جرمني څخه اورو کریستیان هاینا چې په پښتو پویږي په خپل هیواد کې د پښتنو پاړه د جرمنیانو د ذهنیت پاړه وایي.
لبدا مرغ لکه په نورو لویدیزی هیوادونو کې حتی په آلمان کې دا فکر دی خبر سوی دی چې پښتون یعنی مترادف یې تروریست او ترهګر بوي. دا اساس یې دا دی چې په دې تیرو کلونو کې یعنی په تیره بیا د افغانستان کې د جنګ د ګرم کېدلو په ترڅ کې د تاسو مش په هیواد کې میشت یو څو عجیب او ډیر بد تبلیغاتونه خبرل شي ویدی پښتنو پر خلاف په اروپایي ژبو کې خبرونه کوي او دغه سي ادعا وي په رومانونو کې او ناولونو کې ادعا کوي او خبرایي چې ګویا پښتانه ډیر توند او ډیر متعصب خلق بوي.
ډیر پښتانه چې خپل هیواد بهر تللی وایي کله چې چاته ووایي چې پښتون دی نو د مقابل لوري په څیر کې حیرانتیا وویني.
څو وری په کار کې یا د باندې په سودا په وخت کې یا چا سره د لیدلو په وخت کې چا پښتون راته کړی دی د کوم ځای او ما ورته ویلی دی چې د افغانستان یم او د کندهار یم. ډیر حیران سوی دی او راته ویلی دی چې د ستیر خبره کړی دی چې او الته خو طالبان دي الته د شوزو خو کاروت اجازه نه لري یا د باندې تخت اجازه نه لري نو دستي هغه ټول منفي خبري ورته دغه کی.
فریبا نوریبای چې دتا ورته تجربه نور افغانان هم لري دا د خپل خور کیسه کوي.
دا یو مغازه کې تیر درو کال رئیس کار کوي او د چا سره چې بل دغه ځکه چې کار کاوه بل شو دا و چې هغه هم د ډیر وختو ته کار کاوه سره خبره نه و چې دا د کم ځای دی. نو یو ورځ په پښتنه باندې کړی دی چې ته کم ملک چې او ته ویلې چې د افغانستان یم او د قندار یم او جبه می چې شه پښتو د هغه ډیر ایران په تاسو دا او بيخي نه منله ولنه افغانستان په اړه کې خوشی ما څه خبري اوریدلې دي وری خوشزه د کار اجازه نه لري وری شزه چې د افغانانو شزه کار نه کوي او نه جامع او د غیبی خسته څه چې ما اوریدلې دي هغه کاملا بل شي دي.
نتکی چې په ناروی کې اوسې بیا وایي چې د دغه هیواد خلکو ته په ځانګړي ډول پښتانه افراطی او د شزو د حقونو مخالفان ښکاری. دا هم د فریبا نوري په شان خاطرې لري.
اروپایان عموما د افغانان او د پښتنو په برخه کې د څه فکر کوي؟ چې دوی ډېر سخت دریځ دي او ډېر د څه قیدګیر دي، او خصوصا د ښځو په برخه کې. کله چې ما خپل ځان معرفي کړی دی یو نارویژۍ ته، زه د افغانه یم او زه بیا په دوی کوم نارویژان سره ما سره مخامخ شوي، دوی پوهېږي چې افغانان افغانستان کې کوم کوم قومونه ژوند کوي. نو دوی راته وایي چې ته افغانانو کې څوک یې؟ ما کله ځان ورته معرفي کړی چې زه پښتنه یم، نو بیا داسې یو رقم عکس العمل د دوی زه ووینم، داسې ډېر تعجب کوم. دوی داسې یو رقم هغسې داسې فکر وکړي چې دا څنګه پښتانه، او داسې تا مثلا ته اجازه لرې د کور له خوا چې ته راسې د ژبې کورس ته.
د پښتنو په اړه دا ډول منفي ذهنیت تازه نه دی رامنځته شوی. د آزادۍ او مشال ریډیو د خبر د سانګې تحلیلګر ابوبکر صدیق وایي،
پس له هغې نه چې انګلیسانو لومړی افغان جګړه وبایلله او په ډیر بد صورت کې وبایلله، یعنی د انګلیسانو د قواوې چې افغانستان ته تللې وو دوی کابل نیولی وو، نو په هغې کې یوازې د دوی یو کس ژوندی پاتې شو. دومره بده ماتې په هغې وخت کې د انګلیسانو امپراتوري چې هغه ډېره لویه امپراتوري وه هغې نه وه خوړلې، او د دې نه وروسته دوی د افغانانو یا د پښتنو په باره کې چې کومې لیکلې وه کې هغه ډېرې د نفرت نه ډکې وې. د هغې عمده هدف د افغانانو یا د پښتنو صفت کول نه وو، بلکې په یو ډول دوی خلکو ته داسې معرفي کول وو، خصوصا د انګلیسي ژبې لوستونکو ته چې هغه د دوی خپل خلک وو، چې دا ګوره دا خو ډېر وحشي خلک دي، دوی ډېر سخت مذهبي جنونی خلک دي.
اکثره پښتانه کارپوهان وایي چې پښتانه نه ترهګر دي او نه افراطیان، خو د سخت دریځۍ او ترهګرۍ قرباني شوي دي.
پښتانه وایلنډ نه دي، خو که د پښتنو یو دستور دی، یو رواج دی، یو طریقه ده، هغوی که خپل مشر باندې یقیني او خپل مشر په خپله وټه کې وګڼي.
په د ثور کوزتوب د افراطیت په پیدا کولو کې رول درلود. افغانستان یو شمېر خلک دې ته مجبور شول چې د خپلو عکسالعملونو دپاره یو تیوریتیک فاس وپلټي، او په سیمه کې داسې قوتونه او هېوادونه موجود وو چې د دې موقع راتګ نه یې استفاده وکړه.
غربیانو کومک وکړ ډېر سخت، اسلام چې په هغه معتدل شکل کې وو، که په سیاسي کې هم وو چې په هغه معتدل شکل کې وو. کله چې شورویانو په افغانستان باندې یرغل وکړ، د غربیانو فکر وکړ چې همدغه بنسټپالی د دوی سره باید کومک وشي.
یو په هغه کتابونو په کمپونو کې چې کوم وو، هغه مثلا لیکل به دوه دوه څلور ټوپک، په دې ترتیب هغه هم په افراطي شکل لیکل کېدل، او د افغاني ماشومانو لپاره داسې زمینه نه وه چې دوی ته د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په د جغرافیه، او د افغانستان د مشاهیرو د مشرانو په باره کې معلومات ورکړي.
خو له دې سره سره ځینې پښتانه پوهان هم د پښتنو افراط او تفریط منی او وایي چې له تعلیم او عصري علومو سره نه لیوالتیا د دوی په منځ کې سرزوري تلاره اواره کړې ده.
د پوهنې عمل دی، خو د داس پوهنې چې حاصل نه دی، یعنې یو تعلیم یافته سړي ته به یو قسم عمر کې چې خپل ژوند نه چلولی شي، فکر کوم د جنګ او د زمرۍ طرف له میلان کم شي.
خوشحال خان خټک وایي، پښتانه د بدنیتۍ د خصومت دي، په شجاع او په میړانه ورکړه شاش.
خوشحال خان خټک بل ځای وایي، اوښ له باره سره ورغی په کور کې، دوی په فکر د ولجی د جرس دي.
په دې لړۍ کې چې زه شاهین بنیرے او عصمت ساروانی وړاندې کوو، د پښتنو په اصل نسل، ژبې، کلتور، د سور کودتا او د هغې په نتیجه کې د مهاجرتونو، د پښتنو په اړه د نړۍ د پوهانو او تاریخ لیکونکو نظرونه، د مدرسو کردار، القاعده شبکې او طالبانو په اړه خبرې کوو.
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې.
اوس هم د ګړې اچار 19 پروګرام.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خ
خواگو ریدون کو سلام لپسرلی نخوا نخلی کنا زورور هم نیای چه منی مو دولتی او شخصی زمکی چور کردی وای او اوز مو پا پسرلی که ودانه پکی جوڑه کردی وای اوز خو چه ودانه تا گوری نو لکه دا پسرلی دا بارانون و مرخیری یا دم لزمکی راوزی او الوریگی زین خلق وای چه دا دا تکنالوژی لبرکت دی او زین بیا دا فساد، خیانت، قاچاق او ظلم دا دالرونو زور گنی د خپرونې په پیل کې مو د ورانو کارونو په چارو کې له وزیر مشاور سره مرکه درته کړې.
د ورانو چارو مشاور وزیر صاحب، کله د خپل دندې او مسؤلیتونو په هکله رڼا واچوي؟
زما دند د ورانو چارو د سنبالولو او د ورانو چارو د لورانولو کارونه دي.
وزیر صاحب، که لک نور هم روخانه کړی نو ډیره بخوي.
ولینا په مثال کې به درته روخانه کړم. مثلا یو وزیر اداري فساد وکړ او له اداري فساد څارنوالي او محکمه خبره شوه او به څارنوالي د دوسیه د چیرلو جرأت وکړي. نو دلته زما دنده پیل کیږي چې اخو به څارنوالي او محکمه د دوسیه د چیرلو باندې کم او یا لږ تر لږه قانې کم چې له تحقیقاتو وروسته متهم ته د تیښتې امکانات برابر کی.
نو دا کار یې څه لپاره کوئ؟
دا کار د یوه پراخ فساد د مخنیوي لپاره کوو.
مثلا څه ډول؟
مثلا که مونږ څارنوالي او محکمه پریدو چې په فساد ککړ کوم وزیر، والی، د ملي شورا وکیل او یا هم کوم بل غټ چارواکی محکمه او جزا ورکي، نو د دې کار دوه غټ تاوانونه احساسیږي. دوه غټ: یو دا چې په مجموع کې د حکومت نوم بدی، او بل تورنول او محاکمه کول یو دود کیږي چې د حکومت له منځه تللو سبب کیدای شي.
ولی؟
ځکه چې که په رښتیا سره د جرم او خیانت په سر محاکمه کول پیل شي، نو بیا په دولت او حکومت کې دا سړی نه پاتې کیږي چې محاکمه او بندي نشي. او چې داسې وشي، نو حکومت په خپله له منځه لاړ.
د تا د خبرې په تایید، آیا د دغسې یوه حکومت چې ټول کارکوونکي په فساد او خیانت ککړ وي، پاتې کیدل د هیواد او ملت په ګټه دي؟
نه، خو له دې چې هیڅ حکومت نه وي، همدا په فساد ککړ حکومت هم غنیمت دی.
نو ته غواړې چې حکومت له منځه لاړ نه شي؟
زه څه نه غواړم، خو زما دنده دا ده چې د ورانو چارواکیو، د ورانو کارونو، د ورانو نتایجو د ورانېدو مخه ونیسم.
مثلا څنګه؟
مثلا یو وزیر د حاجانو پیسې وهي او رسوا کیږي، یا په انتخاباتو کې تقلب او خیانت کیږي او ملت پرې خبریږي، یا د یوه بانک څخه غلا کیږي، یا کوم زورور د برق د لکونو ډالرو بل نه تحویلوي، یا د کوم غټ سړي له بل هیواد سره استخباراتي اړیکې ثابتېږي، او یا هم د غلاو، چور او نورو دا ډول خیانتونو قضیه تر مطبوعاتو، خلکو او څارنوالۍ رسیږي. نو دلته ده چې زه حکومت ته د خپلې مشورې په واسطه هغه لاره ښیم چې هم متهم په خیر خیریت سره پاتې شي، هم د حکومت فعالیت څرګند شي، او هم خلک د نن او سبا په تمه خپله غصه سړه کړي.
دا خو ډېره ستره دنده ده، خو تر اوسه د دومره ستر خدمت هغه اصلي مرکز چا ونه پېژنده، په دې کار نه یې خفه؟
نه، ځکه چې د ما مقصد دا نه دی چې څوک مې وپېژني، بلکې مقصد مې دا دی چې له دغو شرایطو څخه څومره ګټه اخیستلی شم.
مثلا څه ډول ګټه؟
مثلا مادي ګټه، معنوي ګټه او نوري ګټې.
ښه، په مشورو دې څومره عمل کیږي؟ څومره راضی ورنه؟
د خطر پر وخت ډیر عمل پرې کیږي، ځکه چې زه تل له خطره د تیښتې مشورې ورکوم.
د ورانو کارونو په چارو کې د دولت وزیر مشاور صاحب راتلونکي څه ډول اټکلوي؟
د چا؟
د حکومت او حکومتي چارواکیو.
حکومت به یا وی یا به نه وی، خو حکومتي چارواکی به تل وی. که دلته نه وی نو په اروپا، امریکا، استرالیا کې به وی، او که نه دوبای خویتر د پلارو نیکه کور دی.
د ورانو کارونو په چارو کې د دولت وزیر مشاور صاحب، یوه شخصي پوښتنه درنه وکم اجازه ده؟
او ولی نه ویکا.
وزیر صاحب په خوب کې ډېر ویریږی که په ویښه؟
ولا عجیبه پوښتنه دې وکړه. چې په بهر کې یم نو په دواړو حالتونو کې ویریږم، خو چې کابل ته راشم نو بیا نه په خوب کې ویریږم او نه په ویښه. یوازې کله کله مې چې پریشانی یوسي تراو خورم.
ویالی چی پخولی کچی تری ورانی دلی، ویالی چی پخولی کچی تری ورانی دلی، کچی چی جوڑ ولی ویالی رکھڑی دلی، همدغو چو ویالو تا همدغو چو کچو تا، همدغو چو ویالو تا همدغو چو کچو تا، نقشی جوڑ ولی پروژی آخستلی، نقشی جوڑ ولی پروژی آخستلی.
د طب د پرمختګ له برکته او زیاتره بدرنګه کسان د ځان خسته کولو کوشش کوي. لامدغه سی وی پیخې مو خبرو. په دا پراخه فضا پوزه دي ټیټه ده چې دغه سی
خدای پاک جوړه کړې ده. مانه ده جوره کردی چه دغسی پیغور را کهوی.
بس بس چه نو رو نگه گیگی پیت پازی
چنگ دستی خفایی؟ بیا خوب بدی میره نیو حالی.
نه وحالی نیم، خو
خو چه؟
خو بیایی دی پوز پیغور را که چی تیتا ده آر را رزی را تایدوی
کنیلی چه ده تلوار ایکم.
چنگ بی لوار کری؟
او ساده خزی اوس خو اغا پخوانه وقت نده چه بدرنگ با بدرنگ گرزیده. روختونه نجور شویدی جرایی پلاستیکی کهی چه هست پوزه نوی هم در تا جوره والیسی.
ریختیا وایی؟
واو ولی اعلانونه پی تلویزیون که نگوری؟
پا مای داس وراز تو رشپا کرده چه دو خبر تا میز پام نده.
دنیا مخ که تلیلی ده چه چون نزان خیستکه یه غمره خیستکه والیسی پوزه خودی پتوشی بو کی در تا جگه والیسی آن ترده چه ده هر چه غندی جوره ای اما غاسی در تا جوره وی.
څنګه دې هر چا غوندې؟
مثلا د فلمي نجونو غوندې، د ډرامو د نجونو غوندې، د سپورتي قهرمانانو او یا هم مشهورو سندرغاړو غوندې.
ټوکې مه کوه،
رښتیا درته وایم. په روغتون کې د نړۍ د ټولو مشهورو نجونو او هلکانو عکسونه کلک دي چې د هر یو غوندې جوړوې کټ مټې هماغسې درته جوړوي. یوازې پوزه نه چې غاښونه، شونډې، وروځې، باڼه، مخ او غوږونه هم جوړولی سي. ته یوازې فرمایش ورکړه، خو قیمتونه هم نظر د شخص په شهرت پورې اړه لري.
څه ډول؟
مثلا که د کترینا کیف غوندې جوړې نو هغه نسبت دیپیکا ته قیمته ده، یا مثلا د میتا بچان له درماندره قیمته جوړیږي.
که دغسې وي نو زه د اشورای غوندې جوړوم.
جوړه یې درته، هیڅ غم مه کوه، سبا پیسې در سره راواخله چې له دې غمه خو دې بېغمه کړم.
وایم خدای دې خیر درکړي.
دا پوز ده څنګه تړلی دی؟ پوزه خو دی هم چېګه نه ده چې چېرته به لګېدلی وي.
ته یې څه کوې؟ له دې وروسته همداسې تړم چې ته مې دا ټیټه پوزه ونه وینې.
خوښه دې نو؟
که مې پوزه لوړه شي خوشحالېږي؟
لوړه شي؟
هو.
ولې دا څه دانګر دیوال ده چې بله پخصه به پې ووهي؟
وایم خدای مهربانه دی، یو ورځ خو به مې خدای دعا قبوله کړي.
خدای دې وکړي. یو خو د تا د پوز تړلو زړه راوچوه، خلاص که پوز دې
خلاصوم. خو لومړی به د سترګې پټوي.
ولې؟
یو خبره ده.
سمه ده، پټې به یې کړم. زه دغه دی پټې مې کړې.
راونه ګورې. آفرین، دغسې ځه اوس را وګوره.
دا څه دي؟
دا مې پزه ده.
د تا پزه ده؟
واو،
پزه داسې وي په عینه کې دې ځان کتلی که نه؟
ولې پزه څه ډول وي؟ جګه مې کړه.
څنګه دې جګه کړه؟
پلاستیکی جرایی می وکړه.
خزه جرم له مخه چپیګه چې زړب می وچوي پزه دې نه د جگہ کړي لزانه دې بلا جوړه کړي ورشه ورشه زری بیرته ټیټه. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، یاسمین حکمت، انیسا نیازی، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.